پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې قادر جلالوف راسره همکاري کوي. د دې خپرونې د سر موضوع مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لومړنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده چې نن ترسره سوه. ولسمشر محمد اشرف غني او د دې شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې په اړه څرګندونې پکښې لري. دا جزئیات به وروسته درسره شریکو. نور راپورونه هم په دې خپرونه کې اوریدلی سوې، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې د کار پیل د سولې پر لار مهم ګام وباله. په پکتیکا کې تر لسو زیات وسلوال وژل سوي. په امریکا کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو بیا زیات کسان په کرونا وایرس اخته سوي. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه په کابل کې نن جوړه سوه. ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه په دې کانفرانس کې ټینګار وکړ. ښاغلي عبدالله په کابل کې دغه کانفرانس ته وویل،
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکي هیئت ستاسو هدایات ته جدن ضرورت لري.
عبدالله زیاته کړه، په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له مخې شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاده سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوې دي. محمد اشرف غني د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي، د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر سي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې روانې دي چې تېره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه وسوه. دا له معلومه نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي چې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي شاه محمد اریان نن رسنیو ته وویل دغه نښته تېره شپه سوي.
د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو ولس نفره وژل شوي دي، او همداراز په نښتې پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته، هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
ښاغلي اریان ونه ویل چې په دې نښته کې څو تنه افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د ویر مراسم ترسره کوي. د دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه نن ماپښین ته پلان سوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې نن دوه بجې د ازادي راډیو د خبریال شهید الیاس دایی د افکارو د درناوي او همدارنګه د هغه پاکي ارواح ته د درناوي په موخه باندې یو غونډه راوبلې.
الیاس دایی څه باندې درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه وخت وژل سو چې د ده په موټر پورې د مقناطیسي ماین چاودنه وسوه. حکومت او وسلوالو دواړو د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه د عاملانو په مجازاتو کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کرونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون وخته خپرې سوي، په څلورویشتو ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 225000 نوې مثبتې پیښې ثبت سوي، او په همدغو څلورویشتو ساعتونو کې 2568 تنه د کرونا وبا له کبله په دغه هیواد کې مړه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین د جورجیا په ایالت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوه ثبت کړه. ټاکل سوی چې نن پخپله ولسمشر ډونالډ ټرمپ جورجیا ته ولاړ سي، او هلته یو لاریون هم د ټرمپ په ملاتړ ترسره سي. د جورجیا په ایالت کې د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو د اعلان سویو نتیجو له مخې جو بایډن د 2000 رایو په توپیر تر ولسمشر ټرمپ مخکې دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووځي. ډونالد ترامپ چې د واک یې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. دا اعلان پرون وروسته تر دې وسو چې د امریکا دفاع وزارت په وروستیو کې ویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې راکم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر ترامپ له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. په سومالیا کې امریکا نږدې 200 سرتیري لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا زادي رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالی شورا په لومړنۍ کاري غونډه کې د سولې خبرو د روانو هڅو په اړه څرګندونې کړې.
اوس د دوم مرحلې کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر سي و به دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
د افغانستان په کلیو او بندو کې د ژمي په سړو شپو کې د نکلونو دود
نقل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الادی کنه د سر می ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خداسي څاک وګونه به مرتنی ودی و چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
دا به هم وری چې د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او وی ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې اوري
محلی پولیس په محل کې پاتې محل کې اطمان طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی. اطمان یو دښمنی لري. نو دا که صلا کیږي سبا مجبوراً داسې یا مواد مخدر خواته مخه کی یا لاړ شي د طالبانو سپونه ته ولاړ شي.
دا خبرونه مو ترې وبچې ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لمړنۍ غونډه تر سره سو. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دوهم پړاو تر رسیدلی او تر دې وروسته هر ونی به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بلخو د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې ده او په دې بهیر کې به ټول افغان ولسته ونډه ورکړل سي. د دې غونډې نور جزئیات فیروزه عزیزی را سره شریکوي.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا لومړنۍ ناسته اوس وخت هم دغه شورا له جوړېدو څخه باندې و میاست کیږي. خوننې لومړنۍ ناسته په ار کې وسو او د هواد اکثر مخکخه سیاسي سیروب کې ګډون درلود. دغه شورا په پرانیسغونډه کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې وس له طالبانو سره مذاکرات ویم پړاو ته رسیدلی او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته به له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا وي.
مذاکرات در مرحله دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگی در مشوره ضرورت با هر اونهی که بیرترسی و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
جمهور رئیس غنی وویل د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. بلخوا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په خبره یې اوس یوازې په هیواد دننه د دغې پروسې د مخ ته وړلو لپاره د نظرونو وحدت ته اړتیا ده.
د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې. نو له ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه له هغو چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسیږي غواړو چې په دغه بهیر کې خپل اساسي او کلیدي ونډه په جدي او بشپړه توګه ولوبوي. سوله تیر ته د ګرځېدو په معنا نه ده. د هغې سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوو چې د افغانستان د خلکو ټول قشرونه پکې ځانونه ګټونکي احساس کړي او ټوله نړۍ یې ملاتړ وکړي.
همه و ازاد حمایت کنه.
د ملي مصالحې عالی شورا په ترکیب کې د عبدالله عبدالله په ګډون چې مشري کوي درش پېته کسان غړیتوب لري چې خزي هم پکې شامل دي. تر دې وړاندې د دغه شورا د غړیتوب په برخه کې یو شمېر سیاستوالو مخالفت ښودلی و چې یو له هغو د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی و، خو نن یې په دغه ناسته کې د ګډون کړی و او د سولې روانې پروسې او همدارنګه د افغان دولت له مذاکراتي ټیم یې ملاتړ څرګند کړ. بلخوا د دغه شورا په ناسته کې د عبدالرب رسول سیاف ترڅنګ نور ګډونوالو هم پر دې ټینګار وکړ چې د دغه شورا ترکیب باید لا پراخ سي او هغه کسان چې تر اوسه البته نمونه سته په دې شورا کې د دغه شورا غړیتوب لري خو د شورا په ناسته کې ګډون نه کړی، د دولت او د ملي مصالحې عالی شورا رهبری د قناعت ورکړي تر څو ټول هغوی په کې ګډون وکوي او د سولې په برخه کې مشورې ورکړي. فریبا جانې، دا په داسې وخت کې دغه شورا خپل لومړنۍ ناسته پیلوي او لومړنۍ ناسته کوي چې دا مهال د افغان دولت مذاکراتي ټیم له طالبانو سره په دوحه کې د سولې په خبرو اترو بوخت دي او هڅه کوي تر څو لومړی پړاو مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیل شي. تر اوسه پورې د افغان دولت مذاکراتي ټیم او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په تړاو طرز العمل یا تګلاره یا کړنلاره هم نهایي شوی ده او له دې وروسته به ګورو چې دغه مذاکرات چیرته رسیږي. بله فر باجانی،
بله مننه کوم فرزی عزیزی. کورمودن دوستانو، په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لمړنۍ غونډې په اړه واوریدل. د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مرسیال عبدالحکیم مجاهد سره د ټلیفون پر کرشدې په لد سره پر همدې غونډه باندې وژغېجو. مجاهد خبرونه تاسو ته مسی، نن د افغانستان ملي مصالحې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا د تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګندېدل. آیا فکر کوي چې دا اختلافات اوس پای ته رسیدلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې د عالی شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې دي. دا په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې هلته کې په قطر کې هم نسبتا یو څه پیشرفت رامنځته شوی ده، خو دغه شورا باید ډېر زر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو دریس شخصیتونو نه مکمله شي چې هغه وکولی شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ترمنځ کافي اختلافات موجود وو او دغو اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونه ځنډیږي او د مهمو شخصیتونو نه باید جوړ شي تر څو چې په قطر کې د مذاکراتي پلاوي رهنمایي او لارښوونه وکوي او په دې کار کې نور زیات مرسته وکړي.
بله مجاهد صاحب، تاسو به هم د ځینو افغان مشرانو څرګندونې اورېدلې وي. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کېده چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې کسانو اشاره چا ته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري او په افغانستان کې مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د د د د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به ته هغه څه یو غلطي تکرارول لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته شوله. هر سوله چې رامنځته کیږي که د افغانستان مطرح جهتونه د سولې چوکاټ نه دی باندې پاتې کیږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کیږي او د افغانستان خلک نور د دې تاب نه لري چې ځلې بیا د جګړې میدان وګرځي.
بله مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې که خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې د نینې د سولې د عالي مصالحې جوړښت غواړي، نو د سولې د عالي مصالحې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملی بنولري او په بشپړ توګه باندې قومي بنولري تر څو چې وکولای شي هغه مرکز د تصمیمګیری وګرځي او وکولای شي د افغانستان په سولې کې د هغه څوک چې مذاکراتي ټیمونه دي هغو سره مرسته وکړي او دغو لارښوونه وکړي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه م ده چې د مصالحې عالي شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغیز لرلی سي او قوي یا کمزوری تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریځ څومره اغیز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا د په موجوده مذاکراتي ټیم باندې باور ولري او هغه د اعتماد ولري. د سولې علي شورا د مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي. زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات مثبت تاثیر ولري، د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بنا د سولې د مصالحې د علي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دغو مذاکراتو سره ډېر زیات مرستندوی ثابت کېدای شي.
ولی ډېر زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د علي شورا په خوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد کور مودان چې د موضوع را سره تحلیل کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري دوستان اوس به په دې برخه کې له ناجیه صفی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اتمه ناسته ډیر ژر په اسلام آباد کې جوړه شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د اپټیکا تړون د بریالیتوب او همغږۍ لپاره جوړیږي، خو نوموړي کرنیټه ونه خوده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اوومه ناسته د پاکستان له لوري راغلي پلاوی په ګډون سمو د وړاندې په کابل کې جوړه شوه. دغه ناستې په نوبتي ډول له تیرو شپږو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري په موخه جوړیږي، خو افغان سوداګر لا هم له پاکستان سره د ترانزیت او لوړو تعرفو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو په برخه کې 1.8 میلیارد افغانۍ نوی پنګونه شوې ده. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي راډیو ته ویل چې له دغه پنګونې سره کابو 3000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دغه پنګونه د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې وشپېته ساحو کې ترسره کیږي. نموړي ویل چې له دې لارې هر کال کابو 300 میلیونه افغانۍ عواید هم راټولېږي. وزارت وایي د کان کیندنې د نویو پروژو په تطبیق سره د ناقانونه کان کیندنې به مخنیوی وشي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوجي برخې بنسټونو د بهرنیانو په همکارۍ کړي، په افغانستان کې له 1300 څخه زیات کانونه شته چې ټولیز ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.78 افغانۍ.
له ناجیه صفی څخه مننه. اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات اسمت سروانه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادلې 15 پروګرامونه پای ته ورسول. وی ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقه پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادله وو. پامپیو دغه راز ویلي د همدې موافقې پر اساس نور تمیلیدونکي پروګرامونه د دواړو خواو په ګټه دي، خو پنځه چې پښتنه پکې پیدا شوي د حکومت له لوري تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیلې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دوارخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو پروګرام چې لنډه بڼه یې میسا ده، د امریکا د حکومت کارکوونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پایته رسول شوي پروګرامونه د چین خلکو ته نه، بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته اسانتیا برابروي چې نه یې د بیان ازادي خوښیږي او نه غونډې. د امریکا د حکومت له لوري د دغو پروګرامونو پایته رسېده د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یوه بله نښه ګڼل کېدای شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېدا غندلې وه. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترک تبرو مسلمانانو سره د چین چلند غندلی و.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته افغانستان ته راځو. د دسمبر 15 نیټه د خاورې نړیواله ورځ ده. که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د یو شمیر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه سوې، خو د کرنې اوبه لګونې او مالداري وزارت بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستلو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان بیا وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې لپاره اغیزمن کار نه دی سوی. امید ظهیر مل په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
خاوره یوازې د کښت نه، بلکې د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده، هغه چې ترې پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې داسې مهال یادونه کیږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یوه نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چې اړینه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د هغه ځای خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلیږي، نقشې به ترېنه جوړېږي.
ښاغلی احمد زیوای دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوي، د سټلایټ له لارې موندل شوي چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره د خاورې څخه اغیزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوې، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوې سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې موږ خاوره د میتیزیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې پیغې کې زراعت یو عمده سکتور ده، دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام د دا کې دوه دل منځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 نیټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بې غوري په دې سا کې ترسره کیږي، دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپوه میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تغذیه کوي.
یعنی لیگیوم نباتات یا دی لوبیا یا دی باقلی دی خاندان دی حبوبات دی خاندان دغه نباتات من په خاور باندې وکړو د آزاد نایتروجن دو دی اوان اخلي پرې شو کې جذبایي په خاور کې او ماغه چې زمکه ورسره خپل کېږي.
کرنیس کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه خطر کوي شي نو دی بي اغیزمنه تګلارې لمخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدوی ډېرې په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوې یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
دوستانو ترشنه آسمان لندی پروگرام دا اعلان مو واریده. دا پروگرام به نن واریده کابل په وخت ماپرین د دو بجو ته پیلېږي. پښتو برخه تر درو بجو ته، بیا دری برخه تر څلور بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې چې زما همکار به درته وړاندې کړي د خاورې پر اهمیت باندې غږیږو، تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای سئ. لکه مخکې چې په راپور کې مو اوریدل، نن د دسمبر 15 نیټه ده د خاورې نړیواله ورځ ده چې خاوره څومره اهمیت لري او څنګه باید وساتل. اوس به یو بل موضوع واخلو. د ژمي اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نکلونه لنډوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود اوس په سړېدو دی. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر خپل راپور په یو نقل پیلوي.
یو وخت یو بچا و، بچا ډېر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې، کشره لوڼې تر ټولو شایسته
وه. حمیده پیغلوټې ده دا خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته به پخوا ډېری خلکو د ژمي سړې او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګان، اناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډېری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الله دی کنه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پراتک پورې تړي. امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
دوستانو په دې راپور سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټکی له سالم محمد صالح خبرو.
تر شپږو میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحي عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې رواني مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحي عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په یاد ځانګړې غونډه جوړوي. د دغه وزارت ویان وایي چې دا غونډه د نن ماپښین دوه بجو ته پلان سوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشت ساعتونو په لړ کې یو بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. په څلورویشت ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کووید 19 225,000 نوې مثبتې پېښې ثبت سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دې له سومالیا څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ چې د واکې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین په جورجیا ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوا ثبت کړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم بل وسته لسی پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان جی عبدالنافع همت چونته کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوورې دونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومنې. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکاهو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په لوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. اته زره بنګ او چارس چې د خوشي ولسوالۍ په دوو ځایونو کې زیرمه شوي وو له منځه یوړل شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د مواد د حق عملیاتو په نتیجه کې له منځه یوړل شول چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هوایي ځواکونو په ګډه وکړل، خو د دې نشي موادو د ساتلو او تولید په تور څوک نه دي نیول شوي. د بدخشان پولیسو تر 1500 کیلوګرامه ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د بدخشان امنیه قمندانۍ ویان سنولار روحاني ازادي راډیو ته وویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خواهان ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 1533 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې هیروئین، چارس او تریاک شامل وو.
د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې تر شل تنه ډیر نشه یي مواد وسوځول شول. دا نشه یي مواد چې د 1990 شمسی کال له پایل څخه بیا د 1990 کال د عقرب تر میاشتې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا د ننګرهار ولایت د مرکز او ولسوالیو په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو وسوځول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنای ستانګزی ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو 1500 قاچاق کوونکي چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوي وو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي محکمو لخوا محکوم شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات پولیسو تر 30 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل پولیسو 24 کیلوګرامه هغه هیروین ونیول چې د موټر په ټایرونو کې پټې ښودل شوي او په پام کې و چې د اسلام کلا له لارې ایران ته قاچاق کړل شي. پولیسو موټر چلوونکي د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي کړی دی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړی دي.
تدابیر ما یست که با یک پروسه ادغام منظم بتانیم که ای ساختار را ادغام بسازیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې یوې کورنۍ تشل کلنې نشه وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
دا منطقه شغنان مردم عید سیازو بازار بود.
په خواد شغنان خلک له سلیمان شاه څخه په عذاب وو، خو اوس چې دید الله په فضل جوړ شوی خلک یې ډیر درناوی کوي.
په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بې سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
پام چې ونه خوځيږي زه پولیسم، لاسونه پورته کړه.
زجای پولیس
توسط پولیس سره چالاکی که؟
و قماندان سه ولاغه چالاکی کوم.
وس خبرونه د محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو راپور کې راغلي چې ځینې محلي پولیس په تیر بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشه یي مواد په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندېښنې شته که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشه یي موادو له قاچاق کوونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا یې له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې له دې تازه بیکاره سو ځوانانو څخه جرمي شبکې ناوړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو تازه راپور کې راغلي چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل شوي چې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د سیمه ییزو سیالیو او تربګنیو تر څنګ د نشه یي موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس که دا تشکیلات لغوه سي ځوانان به یې له جرمي ډلو سره یو ځای سي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري، ځکه دا تشکیلات د یو منظم پروګرام له مخې لغوه کیږي.
ما نگرانی موضوع بی دلیل نیستم که
موږ دا اندېښنه نه لرو چې دوی د وطن ساتنې ته ژمن نه دي، ځکه دوی د وطن دفاع ته ژمن دي. زموږ پروګرام دا دی چې د یوه معیاري تشکیل او یوې منظمې پروسې له مخې به د دوی دا تشکیلات مدغم او ښه مؤثره نتیجه ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروګرام له مخې د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیري له مالي امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي، او یو شمیر نور به یې په ملي پولیسو او محلي پوځ کې شامل کړل سي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړي ادارې یا سیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې، خو په جرمي فعالیتونو کې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه شته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو دا وسله وال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلي پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواښ سره مخ دي، دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګډ کړل سي.
محلي پولیس په محل کې پاتې، محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی، اتمن یو دښمنی لري. نو دا که سلا کې دي سبا مجبور انداز یا مواد مخدر خواته مخه کې یا لړ سي دي طالبانو سپونه تولاد دي له دولت باندې منګاګ ده سي دوی ته په عین وخت کې د مخ کې له دمو بغن کېږي. اول دوی په دیادی اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمی دي امنیت ملي په سپونو کې دوی ځای په ځای کړی سي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل سول چې شمیر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په یو دیرسو ناامنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړ شي.
محمد ایاز تر نکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه مې لوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنی حاله خلوچ په خوای نه شاکوله، خو اوس بیرته ادي ژوند تر ګرځیدل ده. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالی کې به کورنی شرکاله ورسته نه شپري شه او بیرته ادي ژوند تر ګرځیدل ده. د دې کورنی غړو په تیرو شلو کالو کې د نشیل عمل نه کار کولای سوای او نه هم اولادونه شونځي تتلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړاندې کوي.
پنځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته و. سلیمان شاه ازادۍ راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او میرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره موتاده شوه.
زز ما میرمن او لور می شل کلا موتاد وو. ما په خو ډیر زما کدل لودا خو ټول می خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو راڅخه ولاړی. خو د الله په فضل می لدریو کالو راهیسې نشه پری خیده.
د سلیمان شاه خپلوان وای چې تر نشو مخ کې د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلی خان بلل کېده. خو شل کلین نشي ټول شتمنی زنی واخیسته. د سلیمان شاه خزه زربیبی چې اوس هم د احتیاط پرې خودلو له عمله دردونه زوروي وای چې په کور کې د خړلو لپاره ډوډۍ نه لري.
تر میډو ورسته زموته د شما او تر ما ورسته می لور موته د شوه. تر هغه ورسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی ځکه مو پرې خود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. میډه مې بیکاره دی. د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشه یي موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکي له ګواښ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو وشکلن لور ګل بیبي چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولي وای چې د مور او پلار د نشو له امله زده کړې ځنې پاتې شوې دي.
کله چې مې مور او پلار موتاد شول زه هغه مهال ناروغه وم. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته یې نشه یي مواد راکړل، ویل په دې موادو به روغه شي. هغه و چې زه هم پوډرې شوم. اوس چې مې نشه خوشی کړی له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړي.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشې وروسته په یوه روغتون کې بستري او جوړ شوي دي. خو دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی فدا محمد وای چې له سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنګ وو، خو اوس چې دی روغ شوی خلک ځینې خوشحاله دي او پوره باور ورباندې کوي.
دا منطقه شغنان
مردم عید سیازو بازار بود.
پخوا د شغنان خلک له سلیمان شاه څخه په عذاب وو، خو اوس چې دای د الله په فضل جوړ شوی خلک یې ډیر درناوی کوي. خلک ځینې راضي دي او دای هڅوي چې بیرته نشو ته مخ نه کړي.
د بدخشان د مرکز فیض آباد په ګډون په بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالیو کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې د معتادینو درملنه کوي. خو د دې روغتونونو چارواکي وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د بدخشان د یوې کورنۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې یوې کورنۍ ته شل کلنې نشې وروسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته معتادینو د علاج موضوع ته راځو. په کابل کې د معتاد میرمنو او ماشومانو د درملنې 50 روغتون چارواکي وایي چې دوی معتاد میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتاد میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي، آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یو ځای کوي؟ لروختون څخه تر رخصتې دوه ورځې د معتادینو لپاره نور کوم پروګرامونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیایي مرکز له یوې ډاکټرې مریم سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې دوی د معتادینو د درملنې لپاره څه ډول اسانتیاوې لري.
مونږ دلته دوایي خدمات لرو، بیا پس له هغه نه مونږ دوی ته مشاورې لرو، چې انفرادي مشاورې، ګروپي مشاورې، فاميلي مشاورې لرو. همغسې مونږ دوی ته سایکوجکیشن ورکوو او رواني تدریسونه ورکوو. نور دینی درسونه دي چې ورکوو او صحي لکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکوو.
پلمړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته تاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهي ورکو او دوی ته معلومات ورکو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس لاغه دوی ته مونږ انګیزشي مشورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنټر ته راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا بس سترونه مو باندې وو، بیا دوی منتظره لست کې نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږه خپل پروسه ده، بیا پس لاغه بستر ته راوړو.
کله چې تاسو یو موتات خزینه چې دلته تاسو مرکز ته راغی، نو تاسو ورته خدمات وړاندې کوي ابتدایي په برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحله لري. یو سمزدایي ده، یا دوایي تداوی دوی ته لرو چې 14 ورځې د پاره ده. او دویمه مرحله چې باستوانایي ده، یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند د پاره چې دوی خپل ژوند مختبوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاوري، فاميلي انګیزشي، ګروپي او فاميلي دوی ته لرو، او صحي لکچرونه ورته لرو.
ستاسو مراجعین کوم خزینه دي چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو د چې آگاهي ورکو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو، آگاهي ورکو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا که مونږ لرې مناطق کې ولرو هغه ته، هغه ساحې چې مونږ پوشش کولی سو هغه ساحې ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، او اکاډمي ته ځو، نور مساجد ته دوی ته آگاهي ورکو، او هغه طریق نه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره په ارتباط کې دي، لکه پولیس او نور مراجع مونږ سره مرسته کوي، او دوی که مریض ولري مونږ ته راجع کوي او مونږ یې بسترو.
تاسو یاد نه کړه چې ستاسو مریضان مشخصا بی سرپناه متدین دی که دوی خپل کورونه کی دی
من دو رقم مریضان لرو اما هغه مریضان دی چې دوی بی سرپناه دی او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري او یو تعداد هغه مریضان دی چې دوی نیوی په اخته شوی دی او لا کور لري خو دوی په دغه باندې پویدل دي چې باید ځان تداوی کی.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوی کیږي نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوی کوي که یو ځای
مرکز یو دی خو اتاقونه د ماشومان مانو او غټانو بیل بیل دی زکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو سمزدایي یو رنگ مختزي نظر د مریضان نیاسته خو بستوانی د ماشومان چې ده بیا مونږ دوی ته سمف لرو چې تدریس ورکو او په دې بخش کې مونږ مدیلونه لرو چې هغه جهانی دي او هغه مونږ ته مونږ دوی ته تدریسو چې دوی څنګه دوباره یا دوام ځل لپاره ریلاپس نسی.
پس لیت دا وینا تاسو کوم پروګرامونه لري چې د خزینه متدین بیا هم متحد نشي؟
موږ فالو اپ یا تعقیب پروګرام لرو چې په دې په یو کال کې موږ مریض تعقیب لاندې نیسو یا زو هغه بریسي کوو چې نه په اول درې میاشتې کې عرفته زو بیا درې میاشتې چې دی هغه پنځلس ورځې بعد زو بیا پس له هغه ارام میاشتې ورزو چې په دې کې موږ د مریض ته بستواني کوي چې دوی بیرته استفاده اونیکی.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا معتاد خزی سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله هو کورنۍ ډیر موږ سره مرسته کوي تر څو چې کورنۍ مرسته اونیکی د پروسه به کامیاب ني هغه فهمنه چې خپل معتاد نفر سره چې هغه خزی ماشوم یې هغه ته مرسته کوي او موږ سره مرسته کوي د دوی پروسه موفقي نظر په هغه مریضانو چې هغه کورنۍ ورسره مرسته کوي.
او دغه 500 بستر دلته چې تاسو خزینه معتادین ته مد نظر نیولې دي دغه اوسنۍ وضعیت په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډیریږي خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو کله چې زموږ منتظره لس ډیر شي بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو او په دې برخې کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې شډېرې پیسې ګټي. اکرم خپل یو انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو کله چې نظر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي او بندي کوي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کوي او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام زوانه یو پورېګو په پوراکه دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما غزون پور راکړه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکړم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بامولالې پرېږده، راشه زما غونې کار ته ملا وتړه، بیا به میلي کوي میلي.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره چې داسې خمار یم، ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅه وکنه. خان گٹن لری رامم دا کار کوم
دانو گٹن دا سمس کر وٹ دا تستر گن لری چ پولیس او پخاچق بارو پز پایتیرا پور تا کری دی اور اورجی نیسی یار تر دی گٹی تیریو خپل غریبی میں قبول ادا انا کم بلا ماخت کوا
یار نذیرا ڈی ڈارنی او بولو عقل دے ہم خود اتلا لائے دے تا کم وخ لیندے لی دی چی پولیس ہونے کم عملی نہیں ولی او زندان تایا چا ولی وی پولیس نا دا سڑک پگانا تالی دلی عملی نوی نی
دا کاریا زورا ورکا ولی جیاویا لیوانای زن زورا واری مونا لیوانای یار تر دے کارا می تیر
یار نزیرا دیر سادای دوم راملیانو پر ڈلکی پتا چوک پوئی گی چیتا پوڈر خرچوی جامعی او خبری خود تول عملیانو یو ڈوال دی تول ساکین عملیانو پر جامع کی مواد خرچوی
نو ما خود تول پیشنی چی عملی ها پر ما با عملیان باورو کی چیز ساکی هم کچا نرات غرانی ولا بیا بچا گوام دا خو گندنا نده چه زناری اکروما چه واغ لی تازه گندنا واغ قسمت خور بیاروری
یعنی نزیره دیر نده کیه که پا فلمونو که ده کار که اولی اوز بزم شارو خان وی
نو خو که ویما تو خدای دا کار پخ کاره گیگی عملیان بچنگ خبر شی چه زو بوری خرصوم هر عملی خپل ساقی لدی او لاغه نیرانی چی
زما با توار خطایی ما در دوید جزی لاره در خیم
خزم اگا دارتو مایا چیز خلق چنگ خبر کم چیز بوده خرچمو
امی مکاوا زل سمالیان انتیوالان لرم زب ورتو هایم چه تردی ورستا ساسا که پوڑه ایرانی سی چه دوره زلس پوڑه خرسی که ولی دی پا غوانو که دا پیوا ورست خوبا لزان میلیونر نجوڑاوی بابا
یارا کریختی آدر تا او بایم لپولیسو دی داره گم
را بابا هم دی زنک کیگی او هم دی سنک کیگی لکه تر خوبونو خاما خامانی تنه دی آوری دلی چه وی گتا پا تاوان کی گی
خاص سام بدا درزا چیزو
درزا چیزو
لچان سر کم پوڑه موڑه نشتا لسه ها رئیسی می سک نده کرده سخت خو ماریم
دلتا راشا بادارا بوڑی تا چی ده بوڑی و بوجای و غوارا بوجای
سامدا دوی پوڑی را که
اکا داشی نابلا دا خوندی را تخکاری ننو را چوک باش جا هم باور نشی که ولی اول بیسی را که بیا با بوڑی دار کم
پر دوار استار کم تا مدر یکس پیسی راو باسم
پام چونه خوزه گی ز پولیس ام لاسونه پورتا که
زجای پولیس زو خو عملی ام سه
تا وست پولیس سره چالاکی که
و قماندان سه والا که چالاکی کهوم ما ویل ز عملی ام دا پوره خود طول و عملیانو سرشتا اگوی ولی ننیسی چیزی دکلک نیولایم
اگوی متعدین دی او تی قاچاق بر
قاچاق بران خود دیر پیسه دار خلق وی ها تمی دی کالو نیچه تو گره زلاز کالا کیگی چی دا عمل کوم دا شاقوه طول عملیان ما پیشنی چی زدوکیم
که ثابتشی چی تا موتا دی بیا هم دی قانون نمخه دی دومره دیر و هیرونو ساتلو اجازه نلاری یوازی دومره لزان سر گرزولشی چی ضرورت ورتولاری ستا خود جیب لهیروینو ڈک دی پر خلکوی خرسه تو خسام قاچاق بریه
و قماندان زیب دامی طول زخیره ده لگ لگ تریت کوم زه د هیروینو قاچاقبر نه یم، خیر دی ما خوشې که زه بې ګناه یم، ولاکه مې قاچاقبري کړي.
بس د ډېره خبره مه کوه، دا دلایل دې په محکمه کې قاضي ته ووایه، مخکې شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
د ننګرهار
د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیراګام او چین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.